نو ټول هیلم به تر ژوندې سي. اما اوس چې کله پاریخ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه چې څه بکیږي. آیا موږ مخکې لاړ شو لاړ بنو شو آیا موږ د افغانستان څوکر شپاړس کاله تفصیل موږ وکړو آیا کولی شو موږ خپل مسلک کې چېرته دنده واخلو او کار به نه خو آیا موږ به فعلي نظام جذب کړي او که جذب به مونږ نه کړي آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي آیا موږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نه شي. موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات وو که مسافري وي همداسې نور مشکلات نو په دغه اساس باندې چې زما سترګو څخه وخکې لاړې او ځان کنټرول نه شو کړلی دلیل همدغه وو.
یعنی فکر مو کاوه چې راتلونکی معلوم نه دی چې تاسو بچا کوي څنګه به کیږي په دې خاطر دا وخت کې توې شوی
او نو موږ وکړ چې تر اوسه موږ برخلیک معلوم نه ده کنه برخلیک معلوم نه شي څه به کیږي. موږ ته به دا نظام وخت راکړي فرصت به راکړي نه به راکړي ځان سره به مونږ نیسي نه به مونږ نیسي نو په دې دغه اساس باندې دا راو
ډیره مننه زیار صاحب خوشحاله اوسئ. ضیاء الحق روان مومند هم له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی. مومند صاحب که تاسو هم د خپل فراغت په اړه راته ووایئ تاسو چې کله پوهنتون ته راغلئ له کومو هیلو سره راغلي وای چې بیا فارغیږئ تاسو به څه کوئ نو هغه توپیر چې په دې وخت کې راغلی که په دې اړه راته ووایه چې کومې هیلې درسره وي او د فراغت ورځ مو څه ډول ونمانځله.
بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ځا روان د کونړ ولایت او د خاص کونړ ولسوالۍ کې د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیات پوهنځي د ژورنالیزم ډیپارټمنټ څخه فارغ شوی محصلیم. په لومړیو کې پراشما د پوهنتون دورې ته پوهنتون دوره چون زمونږ په یو ذات نظام کې شروع شوه چې کاري ماحول پکې یو څه زیات و. یعنې محصل په دې تمه وو چې په ده فارغ شمه نو زه کولی شم چې ټولنې سره خدمت مزدار شم او یوه وظیفه یا عبادت ترلاسه کړم. اما تو وخت نظام سقوط شو نظام له منځه ولاړې زمونږ تعلیمي مراکز وتړل شول. چون تعلیمي مراکز وتړل شول نو موږ یو څه ناهیلي شولو. ناهیلي شولو موږ دا څه فکر پیدا شو چې بیا به موږ د تعلیمي مراکزو د تیر لپاره یعنې موږ ناټاکل شوی وخت موږ تو وخت تعلیمي مراکز ته ځو. خو د خوش خبرې خبره وه چې موږ تعلیمي مراکز ته ولاړو په خیال سره شروع شول اوس راغم د کاري ډګر ته چې کار پیدا شي پیدا به نه شي. ټول نظام بدل شوی دی اداراتو کې تحولات راغلي دي چې اداراتو استخدام ورځ تر بلې کمیږي. نه د دې پته چې اداراتو کې استخدام دی چې ادارات کمیږي او زموږ هیلې چې موږ درلودلې یو څه کمې شوي دي چې موږ به آینده کې یو څه ترلاسه کړو.
څه غواړئ مثال دغه ډول یو وضعیت چې دی فکر کوئ چې مثال کم کسان مقرریږي نو د یو ځوان په توګه چې فارغ شوی یاست څه غواړئ چې ستاسو لپاره د عملي کار زمینې برابر شي له اوسني حکومت مو غوښتنه کوئ؟
شو
نو زموږ ته
به د ژورنالیزم ډیپارټمنټ څخه فارغ شوی یم. زموږ کار لپاره تر ډېر مهمه وي چې باید موږ تعلیم په جریان کړی وي. اما دومره چې فرصت نو برابر چې موږ دغه سیاره مجلس زده کړې وکړو خو بیا هم دغه هیله درلودله چې موږ فاروق نو به مجلس زده کړې کوو وجبه به نو ټول اوس د ژورنالیزم په پارچې محصلې ما مخکې به کاري فرصت بیخي زیات و. یعنې سیمه ییزې رسنۍ ایجاد شوې وې فعالیت یې کوو اوس هغه رسنۍ ورځ تر بلې تړل کېږي همداسې د دوی دا سلسله جاري ده چې تړل کېږي. نو زه خپل د کاري فرصت لپاره هېڅ ډول د تمه نه لرم چې زه آینده کې د کاري فرصت په نږدې وخت کې ترلاسه کړم.
نو څه به کوئ په دغه وخت کې خدا خو یو مسؤلیت هم تاسو ته در لغاړې دی تاسو باید کار وکړئ تاسو زده کړې کړې دي له هغو باید استفاده وکړئ. د دې لپاره څه پلان او پروګرام لرئ تاسو؟
نورمال ته به پلان خو باید مجبور یو چې یو څه تبلاسه ته وو. خو اوسنۍ حکومت خو هم غوښتنه ده چې باید موږ ته کاري زمینه برابره کړي. حکومت نو غوښتنه ده چې کاري زمینه موږ ته برابره کړي. نو دوی به چې دوی کاري زمینه کمې کړي د دې د دې کاري زمينه زیاته کې دوی کموي. اما رسنۍ په اوس وخت کې تاسو دې رسنۍ ورانه شي کولای چې کاري چاپیریال کې خپل آزادي وساتي. ورته بلي قدري اشخاص له هېواده فرار کوي، کاري فرصتونه کمېږي، نو حکومت ته مو غوښتنه ده چې موږ ته باید په هره برخه کې، په هره څانګه کې، په هر باش کې کاري فرصتونه پیدا کړي.
ډېره مننه ښاغلی ګلرحمن رحماني چې له کندهار پوهنتون څخه فارغ شوی په خپرونه کې راسره دی. رحماني صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. له تاسې هم غواړو واورو چې تاسې یو ټولګیوال مو چې کله له پوهنتون څخه فارغېدلی، نو خپل تاثر که راسره شریکی، ټولګیوالو مو څه ویل، تاسو څه ویل، او څه فکر مو کولو چې له فراغت وروسته به څه کوئ، او د دې لپاره څومره هغه فرصت برابر دی اوس په افغانستان کې؟
مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولا د پانتون نه چې کله چې لاړو پانتون ته ډېرې هیلې مو درلودلې، او کله چې فارغېدلو ته باور که هغه ورځ چې مونږ د فارغېدو نه د پانتون نه چې رخصتېدلو یو 15 ورځې مخکې مونږ ټول ټولګیوال داسې هیله درلودلې چې هر یو د هر یو شاته یو کورنۍ پروت دی، کورنۍ ته خپل حلال رزق ګټي. نو دوی ټولې هیلې درلودې چې زه والا هلته مقررېږم، یا دلته مقررېږم، یا به ځان ته وظیفه به پیدا کړم، خو متاسفانه هغسې ونه شول، ډېری کسانو لکه ما غوندې زه داسې سیمه کې اوسېدلم چې دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. زه پروس کلې د پانتون نه فارغ شوم، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی، ځکه چې ما کور دغه سیمه کې وه چې هلته طالبان حاکم وو، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. او فیل حال چې دغه نظام راغلی اوس هم وظیفه نشم اجرا کولی، ځکه چې زه نه مولا یم، نه صوفي یم، نه هغه یم. بس دغسې یو چاته د مونږ ډېرې هیلې مو درلودلې، ځکه چې مونږ ویل چې زه ورځ تر بلې به ژوند سمېږي، ژوند به ښه روان شي، یو ښه وظیفه به چېرته پیدا کړو، د کورنۍ لپاره به یو څه وګټو. خو هغسې ونه شول، ټول هیلې مو له خاورې سره خاورې شولې، د کاري زمینه ټول لاړه یو په بل پسې لاړه، نو د کار فرصتونه له منځه تللي دي، د کار درک نشته. نو ځینې محصلان مجبور دي چې خارج ته تللي، یا ایران ته، یا بل چېرته تللي د مزدورۍ لپاره، او ځینې همدلته دي، ځکه اوس زه خپله پانتونه فارغ شوی یم، اوس ټیکسي وانی کوم، نو مجبور یم.
تاسو چې فارغ شوي یاست، په دې یو کال کې اداراتو ته ورغلي یاست، شخصي یا دولتي ادارو ته چې تاسو ته کار درکړي، دا اوس وختو کې یا مخکې څه درته ویل شوي؟
اوس وختو کې یو څو ادارې ته لاړم، هلته یو څه مشران مې پیژندل، د امارت اسلامي مشران مې یو څو کسه پیژندل داسې په ټیټه سطحه، هغوی ته مې وویل مال دغسې دغه بست خالي دی، دغه کس تللی دی خارج ته، یا مثلا دغه بست اوس خالي دی، زه دغه بست وړ یم، یعنې زه کولی شم چې دغه بست کې وظیفه اجرا کړم. څو ځلې تللی یم، وایي تر اوسه مونږ د خپل کنډک خلک پاتې دي، هغوی مستحقین دي، اول باید هغوی ته مونږ دنده ورکړو، بیا وروسته تاسو ته درځو. نو د سړي زړه هغه وخت درد نه کوي که نه، چې یو مستحق ځوان دی راشي، یا آزاد رقابت له لارې دی یو څوک راشي، لوړ نمرې دې واخلي، په دغه څوکۍ باندې کښېني. نو اوس فیل حال چې مونږ ورځو، فقط د ټاکلو معیار هماغه دی چې چاته وایي وایي څو کاله دې جهاد کړی، او بلې ادارې ته لاړم د هغه لپاره مې غوښتل چې د دندې لپاره لاړم. نو هلته راته وویل څه وایي څو کاله جهاد دې کړی، یعنې دا ډېر جوب او د تعصف وړ دی، ځکه چې زه چېرته د دندې لپاره ځم، او هغه ماته وایي چې څو کاله جهاد دې کړی، په داسې حال کې چې ما په ژوند کې ټوپک هم په لاس نه ده اخیستی. نو اوس نه وایي که زه دې مقرر کوم، وایي مونږ مشران وایي د تحقیق کوي په تا باندې چې دی جهاد کړی او که نه دی کړی، او که نه دی کړی وایي زم تر سوال لاندې راځم، او تم د سوال لاندې راځي.
رحماني صاحب، نو دغه وضعیت چې مثال داسې یو معیار ټاکل کېږي په اداراتو کې د مقررۍ لپاره یا د کار لپاره، چې هغه یوې ډلې ته پکې ارجحیت ورکول کېږي، ستا په نظر په نورو ځوانانو به تاثیر څه وي؟ کله چې ګوري یو چا مثال پوهنتون ویلی دی، سند لري، زحمت یې ویستلی، خو بیا ګوري چې یو غیر مسلکي کس چې پوهنتون ته تللی هم نه دی، هغه راځي رئیس کېږي، امیر کېږي، او یو ځوان چې مثال لیسانس یې کړی، ماسټر یې کړی، هغه اوزګار ګرځي، یعنی په ځوانانو به تاثیر څه وي، په ټولنه به تاثیر څه وي؟
هواد صاحب دا سیدا ځینې مسائل ته موږ باید سرسری نظر ونه کړو، داسې عمیق نظر ورته وکړو. اوس مو د مخکې عمران خان چې ویلي وو چې موږ دلته علمي کادرونه لیږو، یا مثلا دلته چې مقررې معیار، یا مثلا ګیره، یا مثلا جهاد، یا داسې دا موږ په ځوانانو د ځوانانو په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي، د ځوانانو په زده کړو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. همدا اوس د څلورم ټولګي د درېیم ټولګي محصلان وګورئ، په پښتو کې کزړې درس ته وشي، ځکه چې دی پوهېږي چې زه کفاري غم شم که نه، یو نابر لیک یو نامعلوم برخلیک سره به مخامخ یم. یعنې زما برخلیک به معلوم نه وي چې زه به څنګه کېږم، زه به ما ته به اداره کې کار راکړي که رانه کړي، ځکه چې زه نه ملا یم نه هغه یم. نو د ده لپاره باید یو جدا سیستم باید جوړ شي چې داسې یو شفاف ډول د یو څوک وکه مقرر شي. زه نه وایم چې زه دې مقرر شم یا بل څوک دې مقرر شي، همدغه طالب دې مقرر شي، خو د یو شفافې پروسې له طریقه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. انعام الله شپون د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی. شپون صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تاسو خو هم فارغ شوئ، یعنی خپل راتلونکی څنګه ګورئ؟ کاري فرصتونه ستاسو لپاره شته که نه شته؟ خپله مو څه کړي که نه؟ شپون صاحب زموږ غږ
اورئ؟
مهربانی ستاسو غږ راځي. شپون صاحب، پوښتنه مو دا وکړه چې تاسو فارغ شوئ، نو د راتلونکی چې ستاسو مخ ته پروت دی، دا څنګه ګورئ؟ فرصتونه شته نشته؟ که نشته، تاسو خپله ځان ته څه کړي دي چې یو کار ولرئ، یوه دنده ولرئ که نه؟
زه خو به لومړی دا وایم، هغه وخت چې موږ ژورنالیزم پوهنځي ته کله ولاړو، باور وکړئ موږ ډېرې زیاتې هیلې لرلې. هغه وخت د بیان ازادي وه، مثلا موږ د ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله. وروستیو کې دا هیلې یو څه نه، بلکې بډې بیخي په ټپو ولاړې دي. او موږ د داسې یو حالات سره مخ یو چې هېڅ وړاندوینه مخکې نه کېدله. موږ اوس همدغه ارمان کوو چې کاشکې موږ ژورنالیزم پوهنځی نه وای لوستی، پر ځای یو بل پوهنځی لوستی وی. موږ خو ته د یو څه وخت کېږي سږ کال فارغه شولو. یوې خوانه مثلا د خصوصي رسنۍ وي، پخوا به یو څه کسان جذبول، اوس دغه خصوصي رسنۍ یا په ټپه درېدلې دي، او یا له اقتصادي اړخه دوی د سقوط سره مخ دي، او ورځ تر بلې دغه تعداد مخ په زیاتېدو دی چې دغه رسنۍ وتړل شي. نو ژورنالیزم پوهنځي نه چې زه اوس فارغ یم، اوس زه نشم کولی چې مثلا دغه رسنیو ته لار ومومم، ځکه دوی خپل افکار خپل فعالیتونه ودرولي دي. د بل اړخه دولتي رسنۍ دومره نه دي چې مثلا هغه د ټول هغه محصلین چې د ژورنالیزم پوهنځي نه مثلا فارغ دي دوی دي جذب کړي. نو په دغه دغه کې ستونزې شته دي، مشکلات بیخي زیات دي.
نو تاسو ویل چې ستونزې شته دي، دغه مسایل دي، خو د دې تر څنګ دغه ځوانان چې فارغېږي، مثال تاسو خپله د ځان لپاره د کار بندوبست کړی دی که نه؟ ځکه د دې تر څنګ چې مثال په ټوله دنیا کې خو ټولو ځوانانو ته حکومت کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې خو مثال خلک خپله هم ځان ته د یو کاروبار غم کوي، یو کار کوي. نو ولې مو خپله ځان ته څه نه دي کړي، یا که کړي مو دي نو هغه څه دي؟
په داسې یو ټولنه کې چې مثلا یو سړی خپل ماښام ته یا د سبا لپاره ډوډۍ درک نه لګېږي، یا مثلا په داسې یو ټولنه چې اقتصادي بیخي له صفر سره ضرب وي، دلته مثلا د یو کس ته څنګه وکولی شي چې مثلا هغه بېګا ته د ډوډۍ درک نه لګېږي؟ نو دوی به دغه څه پیدا کړي، ځان ته به کاروبار څنګه برابر کړي؟ مثلا که کاروبار ځینې برابر هم کړي، دلته هغسې کاروبار خوند نشته دی. د سړی مثلا دا تضمین نشته دی چې سبا مثلا زه په دغه برخه کې یو پانګونه وکړم، یو کار مثلا مخې ته ویسم، سبا دې زما کار مثلا د ستونزو سره مخ نه شي. په دغه برخه کې مثلا زه ویلی شم چې ډېری ځوانان داسې دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغې نه یوازې چې وظیفه یې نه ده پیدا کړې، بلکې دوی نه شي کولی چې یو کار ځان ته عادي کاروبار، حتی درېړۍ پیسې نه شي پیدا کولی چې په ښار کې ودغه کې په وی لګې او مثلا کار ته ځان ته پیدا کړي. نو هغه به څنګه وکولی شي چې ځان ته یو غټ کاروبار برابر کړي؟ نو یوازې رښتیا هم مثلا دولتي سکتور نه دی چې مثلا ټول ترې کار برابر کړي، شخصي سکتور دلته په ټپه ولاړ دی. هغې مثلا نشي کولی چې دوی خلکو ته کار پیدا کړي او خلک جذب کړي په هغه اندازه باندې. نو مجبور دي خلک چې نور لار باندې مثلا فکر وکړي.
مثلا کوم لارې تاسو فکر کوئ چې مناسب دي او کولای شي ځوانانو ستونزه اوس حل کړي؟ ځکه تاسو مې یادونه وکړه چې ښه ستونزه شته، نو ستونزه خو باید یو حل هم ولري. دغه ځوانان چې مثال اوس فارغ شوي، دوی په دې اړه فکر وکړي چې موږ زده کړې وکړې، له دې باید یو استفاده وکړو، نو څه باید وکړي تا په نظر؟ یا خپله ته د ځان لپاره کوم نیت او اراده لري چې غواړي نور ځوانان هم پوه شي چې که مثال دا کار وکړي نو انشاءالله یو څه مرسته به ورسره وشي؟
زبا یو څه چې هغه څه زما د سترګو لیدلی حال دی، او په پوهنتون کې مثلا زما له ډېرو ملګرو نه په همدې اړه پوښتل دي چې آینده کې پلان دي څه دی. بدبختانه باید ووایم زیات ځوانان په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولی شي چې په قانوني یا غیر قانوني لارې مثلا د هېواد ووځي. دوی مثلا په دې باور دي چې دلته کار نشته دی، و به کولی شي چې اروپا ته ځان ورسوي، ناغه ځای مثلا وکولی شي خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي او څه کار مخکې ویسي. نو زه خو شخصاً زه چې زه تر اوسه پورې د هېواد سره وتلو فکر کې نه یم، زه به وایم چې مثلا په هېواد کې وړه دردم سړی ولري باید پاتې شي، ځکه دا مو وطن دی، دا دلته پیدا شوي یو، 14 کال تعلیم مو پکې کړی دی، نو دا خاوره په موږ باندې حق لري او دلته به پاتې کېږو تر څو کار وکړو. نو یوازې د وطلین د حل لار انده زما په نظر باندې حل لار یوازې نه دغه دا چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه په دغه برخه کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او هیواد ځوانانو ته دا زمینه باید برابر نه کړي او د دې مخه باید ونیسي چې ځوانان له هیواد څخه د وطن په ځای په هیواد کې پاتې شي.
مننه. مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته لاړ شو، خو غواړم کوم فارغ محصلان یا فارغان چې په دې برخه کې را سره دي، له دوی څخه واورو چې د حل لاره څه ده او غوښتنه څه ده. کېدای شي مخکې دوی په خبرو کې ځینو مواردو ته اشاره کړې وي، خو غواړم مخکې له دې چې له دوی سره خدای پاماني وکړو، د دوی غوښتنه او د حل لاره له دوی څخه واورو. زیار صاحب، غواړو له تاسې واورو څه غواړی او د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ دغه محصلان چې اوس فارغ شوي، د دوی لپاره باید څه وشي؟ که په یوه دقیقه کې په دې اړه راته وغږیږي.
ولې نه، دا چې موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې مسافري کې همداسې په یخ او ګرمي اقتصادي دا ستونزې موږ ګاللې او دغه خپله څلورکلنه دوره مو بشپړه کړه. ولې اوس پوښتنه دا ده چې نظام څه کوي؟ موږ سره یا موږ ته فرصتونه شته دي او که نه؟ خو موږ چې ګورو فرصت نشته، چون هېواد د اقتصادي بحران سره مخ ده، د بېکارۍ کچه اوس ته رسېدلې ده، خلک درګه د نورو هېوادونو ته مسافر کېږي. متاسفانه موږ په دې باندې خفه کېږو چې زموږ لسان ځوانان چې له هېواده فرار وکړي، دوی ووځي لاړ شي او په نورو هېوادونو کې د شاته کارونه وکړي. دغه هر یو باندې ته په لکهاو پیسې مصرف شوې دي، دوی باندې سرمایه ګذاري شوې ده، دې لپاره چې دوی خپل هېواد ورغوي، د خپل هېواد لپاره د خدمت مزدار وګرځي، همداراز خپل ولس ته خدمت وکړي، په هر یو په خپله برخه کار له هر یو په خپله برخه کار واخیستل شي. په اخر کې وایم چې شکر ده چې موږ په هر رقم حالاتو کې فارغ شولو، سندونه مو ترلاسه کړو، ولې موږ به دې اکتفا نه کوو تر دې ځای پورې بسنه نه کوي چې موږ دې د لیسانس د سیمو واخلو او بس. زموږ لپاره باید کاري فرصتونه برابر شي، زموږ لپاره باید سکالرشپونه برابر شي، د ماسترۍ او دکتورا تر حده پورې دولت مکلف دی چې دا سکالرشپونه موږ ته برابر کړي تر څو موږ لا ښه وروزل شو او خپل هېواد او ولسونو ته داخل خدمت وکړو. مننه.
ډیره مننه خوشاله اوسې. زموږ یو فارغ چې تازه له خبرونې سره یو ځای شوی، غوښتل مو چې په خبرونو کې یعنی په لومړیو کې وي، ښاغلی اوریاخیل چې له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی. اوریاخیل صاحب، ستاسې خبرې هم اورو. تاسې فکر کوم فارغ شوی خو د فراغت غونډه مو هم نه وه، که د خپل تاثر په اړه راته ووایه چې تاسې فارغ شوی نو له دې وروسته به څه کوئ، څه ته مو اراده ده؟
سلامونه نیکی هیله واسب تاسو ته، بحث گډونوالو ته، تازه رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو ته هیله ده چې ټول به د صحت جامع ولري په تایم باندې. په لومړیو کې خو ټولو نویو فارغ شوو محصلینو ته چې نویو فارغ شوي دي ټولو ته مبارکي وایم، که څه هم د دوی هیلې بیخي مړې شوي دي، خو بیا هم مبارک دي چې دغه سرګردانه دوره په خیر سره پای ته ورسوله. هیواد صاحب، موږ فارغ شو، زه به د تیر دورې د فراغت یوه خاطره درته وایم. په تیره پر هغه دوره کې چې زموږ نه کومه دوره مخکې وه تقریبا دوه کاله وروسته په دوه کاله مخکې غږ نه اورئ تاسې؟
اورو اورو بالکل مهرباني دوام ورکړئ.
زموږ نه تیره مخ دوره چې دوه کاله مخکې تقریبا را سره رانه بارغه سوه په هغه کې زه خپله د پوهنتون محصولیات ماته د څلورم سې محصولیات ماته وسپارل سو هغه د جشنواری د اصولو له مخې ما د هغه ورځې نه تر پراغت خپل پراغت ورځې پورې موږ د پراغت ورځې ته شپې ورځې شمارلې موږ د دې لپاره هم پاریخ چې موږ دغسې یوه ورځ ولمانځو هغه بدبختانه چې د وخت د حالاتو نه وخوښه هیلې ټولې مړې شوې انسن چانس رتیب اوپرکس و هغه ورځ مو په نصیب کې نه وه که څه هم موږ هغه ورځو ته ډېرې شپې ورځې وشمارلې خبره د کار او د فرصت ډېرو بخې چې زه ناوخته بحث ته راغلم یو څه مصروفیات و په د کار او د مصروفیت په هکله زه دومره ووایم تاسې ته چې موږ زموږ تقریبا څومره انسنتیان چې دي هېڅوک هم دا هیله نه لري چې د دې په حکومت کې دنده واخلي ټول کوم ملګري چې زه پېژنم چا ډریوری ته لیسنسونه جوړ کړي دي وایي که خدای پاک یو ډریوری را پیدا کړي چا هوټلو ته خپل هغه وړاندې کړي دي چې موږ فارغ کار د تاسو د ګارسن په صفت کار کوو چا زراعتي خلک دلته په دوبز ځایو کې د کښت ذاتي شروع کیږي دهقانۍ کارونه شروع کیږي چا په دې کې خپل سفتنامونه کړي دي که خدای په کوزی پاور کې د ټولو هیلې مړې شوي دي چې دومره هیله څوک نه لري چې دوی په دولتي وظیفه پیدا کړي دومره په دولت کې د کار وکړي په دولت کې اوس د کار کړل علت هیواد صاحب یو عمده علت یې دغه ده چې فکر تغییر کړی دی موږ په هغه فکر نه یو د جنگ فکر د موږ سره نشته د وسلې فکر د موږ سره نشته موږ جنگ نه دی غوښتی تر اوسه پورې موږ چې هرې ادارې ته ځو موږ ته اول ده ویل کېږي چې ته د جهاد کاري سابقه راوړه لومړی معیار د وظیفې جهاد کاري سابقه ده بیا ګیره ده بیا وروسته له هغې نه ژورې اړیکې دي د مجاهد د اسلامي امارات د لوړو غړو سره هغه بدبختانه چې موږ په بل فکر را لوی شوي یو بل فکر لرو هغه دې سره شناخت کوم نه لرو
مثال تاسې زده کړې کړې دي نو له دغو خو باید استفاده وشي دغه ځوانان چې زده کړې کړې دي دا یو غنیمت ده د وطن لپاره له دوی باید استفاده وشي خصوصا په هغو ځایونو کې چې دوی ته ضرورت ده مثال ډېرې مسلکي ادارې دي چې دا ځوانان باید پکې کار وکړي نو ولې دوی ته په دومره کمه سترګه کتل کېږي
هیواد صاحب یو خبره ده دلته موږ زه خپله کابل پوهنتون فارغ شوی یم دلته چې ګرځم د وینم چې ملګري مې درلودل تکړه تکړه ملګري وو ژورنالیستان وو ماستران وو تجربه والا وو سختۍ یې تېرې کړې وې تکالیف یې ګاللې وو هغه چې په دغه حالته را ورسېدل چې اوس څوک د سړک په سر کراچي واني کوي څوک ایران ته د مزدورو دپاره روان دي مزدورې د یوې ګولې الالې مړې د پیدا کولو لپاره څوک یو خوا منډې وهي څوک بل خوا منډې وهي زموږ هیلې بونو په څه را وغوړېږي زموږ او تاوان خو هر ادارې ته چې ځي تا ته مسلکي کس نشته د تا کار به یو داسې څوک کوي چې په یوه چوکۍ به یو څوک ناست وي هغه د هغه چوکۍ سړی به راوستلی په دروازه کې به یا به یې په شپږم اووم بس کې ماستر سړی کېنولی وي دی به په اول او دوم بس کې ورته ناست وي په هغه پنځم او شپږم بس والا به خپل بس کارونه کوي کار به مخته پیوړي په دې کې ځنډوالی را ځي کار کیفیت یې منځه ځي او وروسته پاتې والی موږ ډېره وروسته پاتې ټولنه یو بدبختانه چې اوس هم تر اوسه پورې موږ معیار ګیر او جهاد ټاکلی دی زموږ هیلې بیخي مړې شوې دي هیواد صاحب زه فکر کوم بیخي احساساتي سوم خبرې راسه ګډې وړې شوې او بل په دوزخ کې ډېرو بخې
هیله کوم مننه خوشاله اوسه یو ریخل صاحب کور مودان غواړو له رحماني صاحب څخه هم واورو که په لنډه ټکو کې راته ووایي چې د ده غوښتنه څه ده له اوسني حکومت څخه چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي او مثال مخکې چې ده کومه نیوکه وکړه د دې ستونزې د حل لپاره باید څه وشي. رحماني صاحب مهرباني وکړئ که په کم وخت کې دغه پوښتنه ځواب کړئ.
مننه انشاءالله په کم وخت کې درته ځوابوم. ګورې هیواد صاحب داسې په شرعي لحاظ هم که ورته وګورو که مونږ یو مجلس کې ناست یو که نه زه یو ځوان یم یو بل د یو دهقان هم مونږ سره ناست دی یو قاري هم ناست دی یو مولوی هم ناست دی چې دهقان مخکې سي لمونځ ته او مونږ ته جمع را کړي دا خو شریعت هم نه مني که نه دا خو د انسان فطرت هم نه مني. نو مونږ د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې باید د خلکو ته یو ښه منظم او شفاف سیستم باید جوړ کړي د مقررې لپاره. زه دا نه وایم چې زه د مقرر شم یا بل څوک د مقرر شي بیا هم تکراران وایم، یعنې هغه څوک د مقرر شي چې په خپله وړتیا باندې یو شفافه پروسه وي. ځوانانو ته باید داسې یو فکر ورکول شي چې زه مثلا فارغېږم هغه د که استعداد را کړي یا استعداد مې درلود او وړتیا مې درلود دغه پروسې له طریقه زه کولی شم ځان ته کار پیدا کړم. او داسې یو دا معیار باید وټاکل شي د ځوانانو لپاره او دولت باید خصوصي سکتور ته باید ودې زمینه مساعده کړي. اوس خصوصي سکتور مونږ ډېرې کسان وایي مخکې مونږ ملګري ویلي چې وایي رسنۍ تړل شوي دي، همداسې یوازې رسنۍ نه ځینې نورې کاروبار هم تړل شوي دي یا د کار فعالیت اجازه ورته نشته دی. نو زه دا وایم چې د خصوصي سکتور ته هم باید اجازه ورکړل شي او د ځوانانو د استخدام لپاره یو شفافه پروسه باید وټاکل شي تر څو شي کولی کار اهل کار ته وسپارو. مننه.
ډیر زیاته مننه. خوشحاله اوسئ له خپلو هغو میلمنو چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې را سره وو. ډیره زیاته مننه کومه چې تر دې دمه را سره وو. غواړو د خپرونې په دویمه برخه کې له خپلو هغو میلمنو سره چې هغوی په پوهنتون کې تدریس کړی یا خپله د کاروبار څښتنان وو په دې اړه تجربې لري هغوی خپلې تجربې له ځوانانو سره شریکې کړي چې څه کول په کار دي دغه محصلان چې اوس کوم مسایل یاد کړل چې دوی فکر کوي چې مثال په راتلونکي کې د دوی مخ ته دغه ستونزې پرتې دي د دغو ستونزو د حل لپاره څه کول په کار دي. نو مخکې له دې چې میلمانه له خپرونې سره یو ځای شي یوازې غواړو چې د ښاغلي دلته نوم یې رانه ښه زه فکر کوم میلمانه له خپرونې سره یو ځای کیږي خو مخکې له هغه غواړم له شپون صاحب څخه واورو. شپون صاحب تاسې مخکې یادونه وکړله او غوښتنه مو وکړه چې مثال دغو ځوانانو ته باید کار او د کار فرصتونه برابر شي. نو ستاسې په نظر څنګه کېدلی شي چې مثال دغه ځوانان چې دي دوی زده کړې کړي د دوی زده کړو ته ارزښت ورکړل شي ځکه که چیرې دغه مثال داسې یو وضعیت وي نو دا خو نور ځوانان هم چې د دغو فارغو شوو محصلانو ژوند ګوري حالت یې ګوري هغوی هم یو ډول په زده کړو بې باوره کوي. نو د دې لپاره چې دغه ډول یو بې باوري په زده کړو رامنځته نه شي د نورو ځوانانو باور زیان ونه ویني یا مثال هغوی که پوهنتون کې پوهنتون پرې نږدي یا پوهنتون بیخي ونه وایي د دې لپاره چې دا باور په زده کړو جوړ وي څه کول په کار دي چې د دغو ځوانانو د زده کړو قدر وشي؟
زما خو لومړی دغه د اسلامي امارات له مشرانو دغه غوښتنه ده چې دوی دې مثلا د جهاد پر ځای که هغه چا ته مثلا موقع ورکړل شي چې په دغه برخه کې مثلا مسلکي وي دوی دې مثلا دغه معیار چې ږیره وي جهاد وي که دغه شیان تېر نه شي زه باوري یم په دې باندې چې اوس هم همدغسې بېلګې مونږ لرو چې د دې د همدې په اساس باندې مثلا دوی خارج ته روان دي دوی تللي دي حتی داسې محصلین شته دی چې مثلا په درېیم صنف ته پوهنتون کې دوی پانتون فری سے دے خارج تکلی دی نو کچر تا دغه دوی مثلا د ځلان دغه کار ونی کی او دغه جهاد او جیره او مثلا زین نور تکي دوی د کاری فرصت له پس کا د کار د یو کار کوم کی د استخدام لپاره دغه شرایط خوښ دی زه فکر نه کوم چې دغه ستونزه د هوار شي که دغه ستونزه مثلا له دوی له منځه ویسي او نړیواله ټولنه مثلا اسلامي امارات کې دوی په رسمیت وپیژني او زموږ ملاتړ وکړي نو دغه ستونزې ټولې له منځه تللی شي او که چېرته ونه شي نو زه فکر نه کوم چې دغه د فضا دې زر له منځه ولاړه شي.
ډیره زه تمنه شپون صاحب بیا هم له ښاغلي همت زیار ایمل وریاخیل ضیاءالحق روان مومن ګل رحمان رحماني او انعام الله شپون څخه ډیره زیاته مننه کوم. دوی ته او ټولو هغو ځوانانو ته دې بیا هم د دوی فراغت مبارک وي چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. د خپرونې دویمه برخه پیلوو. ورزو ښاغلي اغا ملک سهار ته چې دی خپله هم له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی خو خپله اوس کاروبار لري کمپنۍ لري نو له ده څخه به واورو دی کومې تجربې لري او ځوانانو ته څه لارښوونې یا مشورې ورکوي. سهار صاحب خیر راغلی. تاسو به د ځوانانو خبرې تر دې دمه اورېدلې وي، ویل یې چې کار نشته، دوی فارغ شوي دي او ادارات ته هم چې کله ورزي ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت جهاد کړی، نو په دغسې وضعیت کې دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د درنو اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. ما دغه تیرو اتم میاشتو نه میاشت کې متاسفه دا وضعیت موږ ټول له نږدې وینو، بیا خصوصا زه چې کابل کې وم دغه ټول مسایل مې لیدلو. نو متاسفانه دا یو ډېر جدي ستونزه ده، ځکه د نظام له سقوط سره تقریبا 2.5 میلیون کورنیو خپل هغه د عایدات په یو ډول له لاسه ورکړي دي. 38 میلیون افغانانو بېکاره دي، 40 میلیون افغانانو ورځنی عاید تر یو ډالر کم ده، او تقریبا بلسګونو زره تقریبا تر روسي شمیرت ما کتلې تقریبا تر 1 میلیون زیات افغانان له هیواد بهر په قانوني او په دغس لارو تلل دي. د غیر قانوني لارو تر اوسه رسمي شمیرې نه دي، خو دلته یو د اکثریت لوست کتان دي. نو د افغانستان دغه ډېر سلنه تلویک سلنه کاري او مهارت درلود، پانګې درلود، همدغه باندې هیواد اصلا آباد وو، سیستمونه آباد وو، دولت ور باندې روان وو. نو د دوه خلکو پر تک سره دا ټول سیستمونه تصمیمي د پلچ کېدو خط روان دي. لمخه به یو پاسپورت په یو ورځ کې اخیستل کېدو چې درته باطل نه سکې نه درکې، لمخه به د یو اسناد د وزارت خارجي په نیمه ورځ کې تاییدول چې درته په دوه ورځ کې نه په دوه میاشت کې نه کوي. نو دا ټول دولتي خدمات تاسو ویني چې عامه خدمات او عامه فلج دولتي شخصي سکتور 80% یا فلج ته یا د فلج کېدو خط روان ده. په لسګونو زره شرکتونه بند شول. متاسفانه په دې وروستیو کې تاسو ویني چې د افغانستان کې یعنی تر 60% زیات افغانان په دې هڅه کې چې له هیواد څخه ووځي. دلیل یې هم دا ده چې دغه اوسنۍ ادارې یا د حاکم نظام دغه چلند دغه دغه هغه فکر دغه هغه لیدلوری دا لیدلوری دا دغه واقعا په ډېر یو تنګ نظر په ډېر یو لویدلی نظر باندې دغه ځوان کشف ته ګوري او دغه هغه غوښتنې او درک او هغه احساس نه درکوي. داخل ګو شپاړس کال زده کړی وي کې اتلس کال زده کړی وي کې بهر ته ولاړې ماستري وي کې پی ایچ ډی وي کې بیرته له هیواد ته او دلته کېناستو په 10000 افغانۍ کې نه توټر په 15000 افغانۍ کې نه توټر. اما ډېر اولاد لاغه خیم را ولاړ کو چې نه ستا پر ځای باید یو ملا مولوی او بل څوک مقرر دي. نو دا یوازې د دغو خلکو له دندې تکول نه ولو، دا د نوي نسل هغه ټول ذهنیت تپل وو. اوس متاسفانه که څوک مني که نه مني، اما د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم د ړنګېدو په حال کې ده. تاسو وګورئ چې 30% محصلین واقعا په تلوسه او په تشویق او په ډېر په انګیزه باندې پوهنتون ته ځي، درس وایي، نه وایي. حتی دغه تېرو وختو کې چې یو نیمه مخکې ما محصلینو سره هلته کابل خبرې کولې، نو هغوی 30% هم پر دې انګیزه پوهنتون ته نه ځي درس وایي. دلې نه دغه وایي معیار په کار او په وظیفه کې هیره او جهاد ده او وسله ده. نو زه ولې متخصص سم، زه ولې دا سم؟ دومره خبره دا ده چې لدی هیواد پانګوال وځي. تاسو ګوري تر اوسه پورې په دا ګاونډي هیوادو کې تر ترکیه او تر دوبۍ پورې افغانانو تر 200 میلیارد ډالر ډیر پانګونه کړې ده. یو دلیل هم دلته د هیواد کې د دغه ناسوباتي ده، چې ثبات نه درې. دومره خبره هم دا ده چې دلته دغه هر نظام سره هر اداره سره دغه چلن له پانګوالو سره له کاربندونکو سره لغه چا سره دلته پانګونه کوي هغوی سره واخن داسې وي ستونزمن وي. نو هغوی ته د ستونزې د پروتوتونو پر ځای ستونزې جوړېږي، نو هغوی خپل پانګه بایلي. مثلا د افغانستان به دغه تیرو اتن لسو میاشتو کې په افغانستان کې هر چا پانګونه درلوده د هغې 50% خپل ارزښت بایللی ده. له موږ تر موږ دغه د هر سفر که زما پانګه بهر کې وایي زما شرکت بل هېواد کې وایي ما به دا ستونزه نه درلوده. نو دا یوازې یو ستونزه نه ده، دا د راتلونکي د
سهار سره تاسې د ستونزو یادونه وکړه، خو که دا وایه چې کوم فرصتونه شته د دغو تازه فارغ شویو محصلانو لپاره، کوم فرصتونه شته، کوم چانسونه شته، یعنی کوم انتخابونه شته چې دوی هغې خواته لاړ شي، که په دې اړه راته ووایي.
هیواد صاحب د ټولو فارغه شویو یا مخکې فارغه شویو کسان چې دي اوس بېکاره دي، مخکې درې انتخابه پراته دي. اول انتخاب یې دا ده چې کار باید پیدا کړي، دوه برخو کار په هیواد دننه د هیواد بهر کار. هیواد دننه کار دا ده چې دوی د وګوري نړیوالو موسسو سره شرکتونو سره حتی په لیم متفاوت فیلډ کې په متفاوته برخه کې دي په یو ډول ځان مصروفه کې مهمه نه لمغه اداري کارمند وو چې دکان مو خلاص کې لم اوس یو بل برخه کې دم کار شروع کړه ته زه په دې باورې یم کڅوک د لوی موټر ډرایوینګ شروع کړه به بهتره وي نظر دې کور کې نه کڅوک راولاړي یو شمسیک دي سولر دي او دغه کې یو نوې کاروانده او که په لوي د بهتره نظر دې ته د سړی کور کې نه نو د کار په داخل کې هم دا ساو د بهر لپاره کدي غواړي کار وکړي دغه هغه واړه شرایط اول دا دي چې د خپل تحصیلي اسناد په وزارت خارجه باندې تایید کړي دا اوس که هر څوک په افغانستان کې رسمه خبره څوک اوري شادنامه لري د پانسن ډیپلوم لري ماسټر لري ترانسفر لري سره دا اوس د یو چې د وزارت خارجه تایید دی واخلي واتر خو یو خو د افغانستان دغه تر اوسه دغه ټاپې نه بدل شوی دوه خبر دا د سند تاسو لږه تایید پرته په بهر کې تاسو څخه څوک قبلې نه دوه خبر د انګلیسي د پروفیشنسي مشکل دی حل کړی کې انګلیسي زده هم وی د نورم تکویکی تافل ایلټس یا ډولینګو دا درې ازمن کې تل پرتل یو ور کړی تر څو بهر کې د کار لپاره څنګه دوه خبر دا کدي کوم وکیشنل پروفیشنل سکلز لري امغه سرټیفیکټ دی کوم انسټیټیوټ څخه کوم ادارې څخه سند واخلي امغه د ډاکومنټ ځان سره جوړ کړي بل خبر دې ټول مهمه ده دې ځان لپاره دغه نور اسنادونه لکه پاسپورت تیار دي کی الکترونیکی تذکر دی واخلي او د بل دې سرټیفیکټ دی واخلي مثلا د نور مهم شان دي دلته غواړم یادونه وکم دا شان دي تیار کی نور دي د نورو ډیره هیوادو کاری وی دي دي اغه ته اپلای دي ډیره انلاین وی پل ډیره هیوادو څخه دغه کارمندان ټولوي دي اپلای ورته کی او سل پسل کدي هر څومره به موضوع کی بزن بلد کی یو چانس ویل کی وزت دغه شان یادونه کوم مثلا الکترونیکی تذکره ده شرطنامه ده کوم منظمه سی وی رزومی دي جوړه کی او د انګلیسي پروفیشنسي مشکل دي حل کی درې تر څلور ریکمنډیشن لیټر ورته وایي یعنی دوه ریکمنډیشن لیټرز دی په کوم ځای کې تر موږ خدمې کې کار کړی دا دوه ریکمنډیشن لیټرز دی لکه مو استادانو یا د دې کوم مثلا پانتون کې یا چیرته وي دغه خدمه واخی دا څلور ریکمنډیشن لیټر دی ټول د تر وسه تي هر چیرته کوم خارجي کمپنی چې دند اعلانوي دا دي دغه کړی نو زه په کوم ډېر ممکن ځینې افغانان دغه د انګلیسي مشکل حل نه وي دې د لاتلور تر اتمیا دې موضوع ته وخت ورکړي د تافل ډولینګو یا الټ سنټان دی ورکړي تر څو دې بهر کې د کار کول لپاره شرایط برابر شي دغه یې بهر کې او د نړۍ د کار موضوع ولا
ډېر زړه تمنا سحر صاحب
نو او بکه یو بل خبر دا چې د دې کارپوندونه باندې شروع وکړي دغه دریم اپشن زما د سکالرشپونو د بغوانی غواړم معلومات زده کوم د کارپوندونه موضوع ده چې په یو داخل کې راځي چې ته پیسې لري امکانات لري لبل چې قرض اخستل کی یو شرکت یو بزنس شروع کیه یا مثلا چې سولر شمسي څنګه چې هر ډول بزنس دی ورته مناسب ځان بولي هغه دی شروع کړي زما په نظر به تر دریم اپشن زما په نظر دی مخکې پروت هغه په بهر کې د زده کړو او د لنمحاله شپږمتنی یو کلنی د زده کړو پروګرامو غوښت لپاره ځم برابر کیږي لپاره ما څوک مې په تلویزیون کې یو وخت پرونه په دې درلوده هغه ما په نظر په یوټیوب باندې وی ډېرې دوستان هلته پیدا کوله چې ما ته ټول معلومات څنګه سپلای وکړي د ټول هلته ور باندې باس کړی دا نو دې د دغه لپاره بیا هم د اسناد پاسپورت تذکره د تحصیلي اسناد تاییدي او تر څنګ سره د ریکمنډیشن لیټرونه چې لدی له درته له ځای سره واخلي او که نور کوم د کاري تجربه دغه لدی هغه د ټول واخی تایید کړي او د شرکت نو په دغه ډول دی کولای شي دغه سکالرشپونو ته اپلای وکړي او د اوس وخت افغانانو ته پدې لوړه کچه سکالرشپونه بهرني وادو کې ورکول کیږي او دوه ورځې نو ته به دي چې یادونه کوم هغه سکالرشپو دې ما اپلای وکړي چې نیمه یا ټول مصارف پر دې باندې د کدی چې کله حالت اولاد سي بیا غي وادونه سل په سل سکالرشپ په غواړي وځي چورته کوي په دې ورځې کې زما پنځه شپږ ملګری ولاړو چې شخصي مصارف ولاړو اما په ایتالیا او کاناډا په دې چې کله غو پانتونو تل تورلو چې ورته وایي چې موږ لږه تیو بد وضعیت راغلی او موږ اقتصادي وضعیت اوس هغه ډول نه ده نو بیا هغو پانتونو دې ته سکالرشپ ورکو او که هنه سکالرشپ ورنه کې دې غي واته به دې تګ یو شانس لږان تر درلودلوي
ډیر مننه سحر صاحب استاد بهادر هم لخبرونی سره یو ځای شوی استاد بهادر مخ کې هغه فارغان را سره چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوی دوی ویل چې مثال خپل راتلونکي ډیر روښانه نه ورته ښکاری ځکه کوم ادارات ته چې ورزي د کار غوښتنه کوي نو هلته ورته ویل کیږي چې مثال تاسو څومره وخت برخه اخیستل زموږ په لیکو کې مو څومره وخت تیر کړی یعنی معیار دغه څه دی نو دغه ځوانانو ته دا چې تازه فارغ شوی ستاسو خبره ورته څه ده دوی باید څه وکړي په دغه حالت کې
یو څه سلامونه تاسو ته میلمنو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشحاله اوسه بالکل دغه ستونزه او مشکلات خو واکن چې په افغانستان کې د پخوانه هم هم داسي او اوس هم لا دغه حالت بدلیدو سره ورځ تر بلې زیاتېږي. د یو خوا نه زموږ او تاسې لوستې تحصیل کرده تعلیم کرده هغه ځوانانو تعداد دې ټولنې ته زیاتېږي، د بلې خوا نه متاسفانه داسې حال کې چې باید د دوی دپاره د کاري فرصت اشتغال ځایي رامنځته شي. په دغه رفته کې البته مشکلات او ستونزې جوړېږي او بالاخره هر حاکم نظام یا رژیم د دوی هغه غوښتنو ته او د دوی اشتغال ځایي ته رسیدګي نه شي کولی. نو ځوانان واقعا هم چې کوشان هغه تحصیل کرده یا زده کړان یا هغه څوک چې فارغېږي چې هغوی باید کار وکړي، هغوی ته دوی رسیدګي نه شي کولی، هغوی د ستونزو سره مخامخ دي. واقعیت هم ګوري که موږ وګورو د تحصیلي او تحصیل کرده او تعلیم یافته ځوانانو البته اشتغال ځایي په یو ټولنه کې هغه نسبت هغه کسانو ته چې هغوی فهم کمتر وشي، که موږ وګورو په هر ټولنه چې هغه د داسې لوستو کسانو لاسته ورشي او هغه د تعلیم یافته کسانو لاسته ورشي، رهبري او مدیریت د دوی لاسته ورشي، دغه سره دغه ټوله جامعه ټوله ټولنه هوسا کېږي، هغه د پرمختګ او ترقۍ لور ته خوځېږي. او که داسې مسله برعکس وشي چې لوستې کسان تعلیم یافته او تحصیل یافته کسان دي بیرون وشي د رهبرۍ نه د مدیریت نه د ادارې نه او د هغوی په ځان باندې د یعنی هغه نالوستي کسان وګمارل شي، دغه ټولنه دې بیا د خپل هغه د بقا د خپل د ثبات او د خپل د راتلون د ښه راتلونکي تمه او امید نه لري. افغانستان اوس په همداسې یو حالت کې متاسفانه ګیر دی په هغې کې دغه حالت پخوا هم و، ځکه په مخکې حکومت کې هم یو څه باید یادوري وکړو چې هر نظام یا هر حاکم یا هر رژیم چې افغانستان ته راغلی دی هغې د ځوان نسل نه ابزاري ګټه پورته کړې ده.
استاد تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه ځوانان اوس څه وکړي؟ د ستونزې ټول شته، د فارغ شوو ځوانانو هم وویل تاسو هم وویل، نو په دغه حالت کې دغه ځوانان څه وکړي؟ له یوې خوا دنده نه ورکول کېږي، په اداراتو کې معیار دا دی چې مثال چا یو څو ورځې ټوپک څخلولی دی هغه ته لومړیتوب ورکول کېږي، او څوک چې له پوهنتون فارغ دی هغه ته توجه نه کوي. نو دغه ځوان چې له پوهنتون څخه فارغ دی اوس څه وکړي؟
ګوري زه په افغانستان کې فعلا دلته یم او یو څه روابط خصوصي او دولتي روابط اداراتو سره هم لرم. داسې هم نه دی چې مطلق هغه کسان د حاکم ووسي چې هغې پرون توپک په لاس کې و. اکثریت اداراتو سره خصوصا زما سروکار د تحصیلات عالي وزارت سره د معارف وزارت سره او دغه وزارتونو سره هلته چې زه ځمه وینم چې اکثریت هغه کسان په کار بوخت دي چې هغوی مخکې دغه کار کول یعنی په مخکېنی نظام کې وو. دا شم نه دی چې مطلق ټول شړل شوي اوسي. او یو بل مسله دلته دا ده چې هغه کسان چې مثلا پخوا په طالبانو سره وو یا د امارات سره وو په هغوی کې هم مطلق بې سوادي حاکمه نه ده. بعضې کسان هلته شته دي چې خیر دي که لونګۍ وو په کولو خولۍ په سر دي، ولې په تر څنګ یې علمیت هم ورسره شته دی، یو څو ورځ په اداراتو کې کار هم کړی دی. بالاخره موږ داسې ونه کړو چې نه هغه خوا ته ټوله نفي شي او نه دا خوا ته ټوله نفي شي. که هغه کس سره علمیت وي تخصص وي نو هغه هم حق لري چې د افغانستان بشه د اداره کې کار وکړي، دا څنګه نظری باید وجود نه لري. دې خوا ته که محصل فارغېږي هغه لوستی اوسي، خیر دی که مثلا توپکې په لاس کې نه وه، د دې خاورې بچی وه، دې خاورې کې زېږېدلی وه، د افغانستان دپاره کار کې دا تنګ نظري هم باید وجود ونه لري چې دوی نفي شي. دوی ته هم کاري فرصتونه څومره چې د هغوی په توان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي، هم د دولت په خوانه او هم د دې خواته د ملت په خوانه. یو څه هغه انعطاف‌پذیري باید وجود ولري، حاکمیت او محکومیت باید وجود نه لري. حاکمیت او محکومیت چې په هر ټولنه کې من سره شي متاسفانه هغه ټولنه نور د بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. نو دغه مسایل چې لري شي
ان شاء الله چې څه سہولتونه په منځ ته راشي او کدا دوام ولري نو باید چې ثباتي او بنسختي کېدل شي.
مننه سهار صاحب تاسو د استاد بهادر خبرې واورید خو ستاسو په نظر دا چې مثال کې صدا ډول وی چې هغه چاته لمړیتوب ورکول کیږي چې هغه مثال جنگیدلې وی جګړه یې کړې وی ټوپک یو څو ورځې خلولې وی هغه د حکومت او د وطن په خیر د کنه دا چې مثال د خبرې دوه ځوانان ته چې دوی زکړې کړې دي یا مثال تجربه لري دوی ته لمړیتوب ورکړل شي په دواړو حالتونو کې یعنی څه باید وشي چې دغه مسله حل شي نه دا چې ستونزه په سينوره مغزيږي
هیواد سیب دی دولت و دی دی شخصی سکتور و پتول که داغا سیستمونا پر سکل مهارت او پر علم پوها پا دی چلیگی زما پا نظر هر چوک سی وارتیا لری اغیی که نمرتو ورکرسی تا چو گوری دی افغانستان دی داغا دی حکومتی دارو داغا عمه سیستمونا موسیریت سم رزو بلسو تا چی داغا پینزوش پا دارو بزم سال درکم پاسپورت مثلا دی الکترونیکی تذکرو په افغانستان پکتره ټول ته کوم سرویس پنده مثلا درته مې عام روغتي مثلا درته د نورو دا دا دلیم دا د رهبری کی څنګه نه وي څه فکر وکړ چې کابل پانتون مثلا نو په دې سره څنګه نه دي دلیم دا چې الته لدی څخه دې ته کوونه سیستم موږ ته نوښت وکړه اشتراک وکړه نړیوال کمپنان ته ولرته ته موږ لا سره نه راوړاغه او ته وایي ورو ورو یې راته پریدا کالی راته واغونځ او چیر راته وکړه او دا راته وکړه تاسپیږي نړۍ کوم چې تور رسیدا نړۍ وس په دې فکر کې چې مریخ ته د غراتلم کې ممبریت په 2015 کې ولې کې په 2016 کې ولې کې نړۍ پر دې باس کې د څنګه وکول لازمي کې باندې ژوند پر امکانات برابر کې هغه په دې فرصت کې څنګه نوې ریسرچونه تحقیقاتونه او نوې څېړنې او نوې اختراعات وکي موږ پر دې باس کې یو شخصي حریم دي تا ژوند ساده کنټرول باید زماوي یره ساده کنټرول باید زماوي یعنی دا شخصي ژوند دا شخصي ژوند هر چی په استبلار کې افغانان یو شدرته هم لماته ما پر خوخه زوزخ ته چا سره دی په زور جنت ته چا سره نه دی واقعا درته منځ ده نه وایم زم یو افغان يم په میلیونو افغان دی زما ته خوخه ده خزت په کوم ازادي لرم هغه څه برخون يم په افغانستان کې زه درته وایم چې کابل کې ما تو ځلې ګورم ما کار پیدا کړو لسمونه دوان ته ما مالی ور کوله زه په تاسو ورځ ما په دې برخه کې فعالیت درلود اما زه تو ځل کابل خار کې به دې دروازه وایم تاول نه کوي تړل دا تاول مخه کې مسکی چل دا کړم ام دا طالب زما ته سړک ولاړ و دي ما خام دوړې زما مالیت خور کول کېده یعنی دې سړې دوړې با مالی ور کوله ما زه مالیت لم دې دغه لپاره خو دغه زما لپاره شخصي ژوند یعنی ما اجازه نه درلوده نو په دې حالت کې زه یو کار پندون کې په تل ته کار نه کوم نوتیفیکر وکاسی یو اداره کې یو ځوان وردی هغه واز دي ماشه ضرورت نه لري هغه شخصیت لري هغه عزت واړي هغه احترام واړي هغه تر باید درنک بن چلند وتی متاسفانه کله هم بلغه اوسنی وجهه ته وګوره دا یو دوه طرفه چلند کیږي اته په لار اوکتو بهر کې تاسو وګورئ ستړو چلند سره تر کیږي نو زما په نظر خلک یواز ډوډۍ ته ضرورت نه لري خلک عزت ته حیثیت ته دي شان ضرورت لري دوه خبر دا ده چې په افغانستان کې دا اوس ما درته وویل دغه سلوي کلن ځوانان په میلیون ځوانان کې لوست دي مهارت لري یواز ځوانان نه دي مسکینی قدرونه موږ لرو تاسو وګورئ په لسګونو زره پیژدان موږ لرو په تیر نظام جمهوریت کې ما په نظر کې ورسي ته ما د دې په یاد نه دي فکر کوم تر وو وزره ماستران یواز کې پیژدان د پندو مصرفو او تاسو ما درو کې 5000 پیژدان په دولت کې پندو مصرفو دي ته یو دولتم پاس او یو پی ایچ ڈی په یو ادارې سره مقایسه کا ته یو څوک چې په لاس یې وادو کې کار کړي تحصیل کړي ذکر کړي دغه ادارې سره ولا او یو څوک لکلی او لغره سره راولا او غي ادارې کې نه وي دې ادارې مسریت به څه ډول وي نو زما په نظر دغه ادارې د تم پر مخ چلی نه پر سرونو سرونو باندې هیڅ چې تم دولت نه چلیدلې تاسو وګورئ په نوري وادو کې خلک دولتونو پر توتون رامنځته کوي لوی پروژې ته کوي دند رامنځته کوي په افغانستان کې دا اوس نظام نه پیژندل شوی یوازې د افغانستان کې کار نشته د افغان تحصیل ارزښت لیدلې د افغان پاسپورت ارزښت په نړیوال سره لیدلې دا د افغان ارزښت په نړیوال سره صفر ده تاسو څوک ویزه نه درکوي لمخ په تاسو د ګاونډي وادو ویزه په موږ نه اخستلې ینه ډېرې وخت موږ ویزه ته اپلای کول موږ ته راکول موږ بنا کوله خو اما اوس دی ګاونډي چې موږ نږدې دغه ویزه په شپه وسه ډالر باید واخلم تر څو
د لارې بل یو سره ونه ډېرې کمې شېبې پاتې دي کمی شبی دی غواړم د حل لارو پاره ډیر وخګیږي که څام تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځوانان باید دا داو کی کنه نو غختل می چې په دې ورسته شیبو کې هم ډیره خبره داسې وشه چې دغه ځوانان ته ولار خود وشي ولار خونه ورته وشي چې مثال دغه لارې دوی تعقیب کړي دغه لارې دوی تعقیب کړي تاسو ورسته خبره دغه ځوانان ته څه دی یا مثال حکومت ته څه دی
حکومت خو طبعا ورته واضح ده باید هغه څه وکړي خو هغه هر څه ویني هغه دغې کار زما خبره ځوانان نشته ځوانانو مخکې همدغه دوه درې انتخابه پراته دي دی دې کوشش وکړي که پر ځان له هر طرف پیدا کېږي لږ د نور هم پر ځان کار وکړي نړیوال مارکیټ د دن لپاره ځان برابر کړي نړیوال موسود ځان ته برابر کړي له هغوی سره په افغانستان کې کار وکړي یا دې په شخصي ډول دنده پیدا کړي دولتي دندې اوس نه ثبات لري نه هم که چېرته دوی ونیول چې ما په نظر ډېر سره راحته وي تر څو دغه ذهنیت او فکر بدل نه شي دغه لومړیتوبونه بدل نه شي په دې هېواد کې هر څه اوس مهمه خبره ده چې افغانان د مالکیت احساس نه لري نو زه هغه وخت کار کولی شم چې کله ماته اداره کې یو ارګان کې ماته د مالکیت احساس راکول شي ماته به درنښت چلند درسره وکول شي د یو پانګوال د یو کارکوونکي د یو کارپندونکي نسبت ماته هغه اول درجه کې زما لومړنۍ اړتیاوې پوره شي نور زه بیا د دولت سره کار کولی شم دومره خبر ده چې ډېری افغانان چې زما د اوسني کشر ګلبل ډېر لایق دي دوی د هڅه وکړي که لیسانس یې محسوسي ته که مستي کې هجي ته ځان برابر کړي ځکه ډېری سکالرشپونه دوی سره کورنۍ ته دوی ته سټیفن ورکوي پیسې ورکوي چکټ پیسې ورکوي نو دغه بدلون چې دوه درې کاله کې دا ګډوډي وجه ته یا به یو طرف ته کېږي یا به بل طرف ته کېږي یا به سیستم تر دې هم خرابېږي یا به تر دې بهتره کېږي په دې وجه کې دي دا وکړي او وروستۍ خبره مې دا ده چې یعنی دغه خپل دغه د لاس نور کې انګیزه محصلینو ته ده په د طالبانو په تیر نظام کې متاسفانه د تحصیلي سیستمونو همدغسې بې انګیزي او محصل اندسې در په دره ولو اما ډېری هغه کسان په غوښ کې زده کړې پرېښودلې بیا وروسته په جمهوریت کې تحصیلېدل په دېرش څلوېښت کلنۍ پنځه کلنۍ اته دېرش کلنۍ کې بېرته پوهنتون نه شروع کړو نو دوی د په اوس دوره کې انګیزه نه بایلي دغه د اوسنۍ نامعلوم وضعیت به په یو کال یو نیم کال کې واضح کېږي روښانه کېږي نو دوی د خپلو زده کړو ته خپل مهارتونو ته کار وکړي او دا اوس هم که چېرته محصلین یې تر هڅه دي وکړي که دوی په دوهم سیم کې تر درېیم سیم به پورې دي خپل یا تر څلورم سیم به پورې دي خپل د انګلیسي پروفیشنسي مشکل د سل په سره حل کړي او دغه وکیشنل سکلس دي هغه د ځان سره برابر کړي یعنې ډیګري یو طرف ته منته دوی بل دي تخنیکي حرفوي او مسلکي سکلز ولري که فرض دي بل هېواد ته ځي په لنډ وخت کې دوی سره دنده نه ورکول کېږي یا په افغانستان کې دوی وي دنده نه ورکول کېږي ډېره ولاړ چې بله دنده ترسره کړي تر څو خپل ځان کورنۍ تر یو حده پورې وچلوي نو زما په نظر
کور مودان خوشاله اوسئ استاد بهادر غواړو په لنډو ټکو کې له تاسې هم واورو دغو ځوانانو ته ستاسې خبره څه ده مخکې مو هم ځینې مسایل یاد کړل خو که نورې څه خبرې پاتې وي مهرباني اورو یې
ګوري داسې یو انګیزنه باید ځوان دپاره اوس ورکړل شي چې هغه بهر ته تګ ته مجبور شي ځوانان بیا محصلین خو سم څوک چې فارغ واوسي هغوی داسې کسان نه دي چې هغوی آزادي سطح ټیټه واوسي او بالاخره هغوی ته مونږ لارښوونې وکړو هغوی دپاره دا مهمه ده په خپله چې د نړۍ د هغه هېوادونو تاریخونه دې ولولي چې هغوی په دغسې مشکلاتو کې ګیر وو اوس دې هغه هېوادونه وګوري چې هغوی بالاخره د هغوی ملتو هغوی دغه لوستو کسانو څه وکړه چې د خپله هغه ټولنه خپله هېواد د دغسې یو بدبخته حالت نه یو ښه حالت یو توسعه یافته حالت وویسته داسې نه شي کېدلی چې په یو هېواد د بدبختي راځي هغه د ټول ځوانان د بهر ته ځي هغه د خپل هېواد ته پرېږدي بالاخره که دغه هېواد پرېښودل شي دا هېواد به څوک جوړوي چا ته به پاتې کېږي پاکستانۍ به راځي ایرانۍ به راځي امریکایي به راځي څوک به راځي دا هېواد به جوړي خو دا به زه جوړوم دا به څه جوړوي دا به هغه کس جوړي چې په دې هېواد کې پاتې دا هېواد بالاخره مسؤلیت ور په غاړه دی نو هغه د خپله د ژوند سطحه دي د دغه شرایطو سره برابره کړي چې پخوا مصارف زیات وو ستي کم کړه پخوا یې ښه خوراک درلود وو ستي کم کاندي شرایطو تدیده د خپل ژوند برابر کړي په دې وطن کې د پاتې شي لوستي او درس دی وای تحصیل دی وکړي درس او تحصیل په هیڅ وخت کې نه پټيږي یو وخت کې اتمان دا بلاخره احتیاجات پیدا کیږي دته ضرورت پیدا کیږي دته او لوست درس تعلیم تحصیل دی چې یو هیواد جوړوي په هیڅ عنوان نشي کېدلی چې هېواد سړی پرېږدي هېواد
ډېره مننه
د ځوانانو مسؤلیت دی د ځوانانو هغه باید پاتې شي په وطن کې باید په همدغه کم امتیازاتو په همدغه په خرابه حالت کې د افغانستان مسؤلیت په خپله غاړه واخلي او دغه ځوان نسل باید دغه وضعیت ته اوږه ورکړي او
بلاخره ودان او استاد بهادر
مننه شه
مننه خوشاله سید رنو اوریدونکو د خبرونه ورسته شی بی دی لخپلو ملمنو خاغلی غ ملک سهار او استاد نجیب الله بهادر او لهغه ملمنو چې د خبرونه په لمړی نیمای کې را سره مننه کوم او لتاس هم مننه چې د خبرونه مو وریده تر بل خبرونه ښه وخت ترته غوړم.